د طالبانو حکومت وی امنیتی ځواکونو یې پرون جوران کرخې ته څیرمه د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم قمندان وژلی دی. طالبانو ته نږدې المرصاد رسنۍ ادعا کړې چې د طالبانو ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې او د دې ډلې قمندان ذاکر الله چې په ابوشیر مشهور وژلی دی. طالبانو د کابل په شاهزاده مارکیټ کې د پیسو پر سیارې تبادلې بندیز ولګاو. د پریکړه ښایي شاوخوا 2000 کسان چې له دې لارې ځان ته ډوډۍ پیدا کوي اغیزمن کړي. د شاهزاده سرای د صرافانو او پولي خدماتو ریاست په یو بیان کې ګرځند صرافیو ته خبر ورکړی چې له نن څخه په شاهزاده سرای کې فعالیت ودروي. په جوزجان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه شوي دي. په جوزجان کې د طالبانو د ترافیکو مدیر شبیر احمد سعیدی نن رسنیو ته ویل چې پیښه د شبرغان میمنې پر لویه لاره وشوه او په نتیجه کې د یوې کورنۍ 8 غړي مړه شوي دي. په وژل شویو کې 4 ماشومان دي. پیښه هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. جاپان په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره 10 میلیون ډالر مرسته ځانګړې کړي. جاپان د مرسته په داسې حال کې کوي چې د دوه په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د افغانستان د خصوصي سکتور پر ملاتړ ټینګار وکړ. د لبنان حزب الله ډلې ادعا کړې چې د جولان د اشغال شویو لوړو پر هرمون غرې د اسرایلو په یو استخباراتي مرکز د بي بي لوټه الوتکو برید کړی. ټایمز اف اسرایل ورسپانې پرون د اسرایلو د پوځي او طبي سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د اسرایلو پر شمالي سیمو د حزب الله پر راکټي او توغندوي حملو کې 4 تنه ټپیان شوي دي چې د دوو حالې نازک دی. او د بیلاروس دفاع وزارت وایي چینایي پوځیان د هیواد ته د ګډو پوځي تمرینونو لپاره رسیدلي دي. دا اعلان درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شو.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې آیا واقعا د طالبانو په توقیف ځایونو او زندانونو کې له توقیف سویو او بندیانو سره ناوړه چلند کیږي. آیا داسې میکانیزم سته چې له طالبانو سره په دې اړه حساب کتاب وکړي؟ د نړۍ هغه هیوادونه او بنسټونه چې له طالبانو سره یو ډول تعامل لري ولې چوپه خوله دي؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي وو د طالبانو ځینې قمندانان شخصي زندانونه لري چې د ده په وینا له بندیانو سره تر ټولو ناوړه چلند په همدغو زندانونو کې کیږي. ریچارډ بینیت ویلي وو په کابل، کندهار او بامیان ولایتونو کې د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې درې زندانونه کتلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو دا موضوع تایید کړې نه ده. ښاغلی بینیت له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي ځینې نور زندانونه داسې دي چې د طالبانو استخبارات اداره کوي او ځینې نور بیا د طالبانو د قمندانانو شخصي زندانونه دي. خو په یوه تازه مورد کې د طالبانو په زندانونو کې پر یوې زندانی سوی ښځې د ډله ییز جنسي تیری ادعا ټکان ورکوونکې ګڼل سوې ده چې په باب یې د برېټانیا ګارډین ورځپاڼې لومړی راپور ورکړی وو. دغه ورځپاڼې تیره چهارشنبه راپور ورکړی چې د ښځو پر یوې فعالې د طالبانو په یوه زندان کې د ډله ییز جنسي تیری او ناوړه چلند ویډیو کتلې ده. په راپور کې ویل سوي چې طالبان دغه ویډیو په خپله د دې قرباني سوي ښځې دپاره چې اوس مهال له افغانستانه بهر ژوند کوي ورلېږلې او ورته خبرداری ورکړې. که د طالبانو خلاف خوله خلاصه کړي دا ویډیو به دوی خپره کړي. خو ازادي راډیو په بې پرې ډول د دې ویډیو کاروالې او د ګارډین ورځپاڼې د راپور جزئیات نسي تاییدولی. زموږ بحث پر دې دی چې دغه سیمه ورد کوي آیا داسې اداره یا بنسټ استه چې له طالبانو سره ورباندې حساب کتاب وکړي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره څېړو. میلمنو مو دي عظیم عظیمي چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي دي. د چارو شنونکی صابر مومند او د دینی دغه راز حقوقي چارو په صلاح الدین سعیدي چې ټولو ته شراغلست وایم. په پیل کې صابر مومند، تاسو تر اوسه په معاصره نړۍ کې چې هیوادونه حتی د تعزیري سزاګانو د بندولو غوښتنه لري او د انسانانو په وړاندې له نرمښت ډک چلند سپارښتنه کوي، له تورونو او محکوم سو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی ستاسو په نظر؟
سلامونه ټولو درنو اوریدونکو او همدارنګه ملمنو ته.
تاسو وګورئ په نړۍ کې او همدارنګه د افغانستان په تیر حکومت کې د بندیانو لپاره په حقوقي لحاظ باندې قوانین او یو میکانیزم موجود و چې دا یو حقوقي بحث دی. ممکن د حقوقي چارو کارپوهان په ډیر خو به یې او هغه په تخصصي بحث وکړي. هر کله چې یو څوک په یو جرم باندې پیژندل کیږي په لومړي سر کې هغه مطلق مجرم نه ګڼل کیږي، اول هغه متهم او مظنون او بیا وروسته د محکمې د د پریکړې وروسته مجرم ګڼل کیږي. بعضې په لومړي پړاو کې د هغې د پاره نظارت خانه، توقیف خانه او بیا محبس دی. سزاګانې هم په مختلف جرمونو کې مختلفې وي چې د بند مودې پکې راځي، دایمي بند پکې راځي، اما هغه د محکمې پر اساس باندې، د پریکړې پر اساس باندې. او هغه محکمې هم درې محکمې کېږي چې دې کې متهم ته پکې دا صلاحیت ورکول کېږي چې هغه د دویمې او بیا د درېمې محکمې غوښتنه هم وکړي. دا کېدای شي زه په سمه توګه باندې ممکن ځکه واضح نه کړی شم، تشریح نه کړی شم چې محکمه ویل دا حقوقي بحث دی. ولې په اوسنۍ حاکمه ډله کې دا مسایل متاسفانه چې ډېر کم دي او یا هم به هیڅ معنی حساب دي. دوی چې کله یو څوک نیسي بغیر د دینه چې د څارندوالۍ، حتی دوی خپله هغه څارندوالۍ هم له منځه وړې ده، او د یو چا د نیول کېدو یا د دستګیری دپاره د مختلفو حقوقي مرجعونه هدایت اخیستل کېږي او د هغې نه وروسته امنیتي ارګانونه اقدام کوي. اما که بالفعل د جرم پر اساس باندې څوک نیسي، هغه بیا نور بل خوا ده چې دفتن امنیتي ارګانونه د یو جرم په توګه باندې بالفعل څوک نیسي. اما خبره دا ده چې په کله چې یو څوک، یو اداره یا یو نظام څوک بندي کی، همدغه ډیره لویه جزا ده چې ته چاته ورکې چې هغه د دې ازادي سلب کړله. اما اوسنۍ حاکمه ډله د انساني ازادۍ څه شي په ډیرو خپلواکۍ او ازادیو باندې نه یوازې دا چې باور لري، بلکې دوی د خلکو بیلابیل ازادیانې هم سلب کړي دي او هیڅ یې ورته د منلو نه دي. نو متاسفانه د داسې یو چا سره مخ یو چې هغې کې په محبسونو کې، په توقیف خانو کې، په نظارت خانو کې د څار بنسټونو ته هم اجازه نه ورکول کېږي. رسنۍ خو پرېږده چې په هغه سې حالت کې دي په افغانستان کې. نو په دې توګه باندې یو خپل سر حتی انارشی هم ورته نشو ویلې. دا حاکمه ده او هر ډول چې بیا په داسې حالاتو کې دی غواړي چلند وکړي، نو بیا دا د دوی خپله خوښه ده او د ټولو نړیوالو اصولو څخه دلته مولوی صاحب هم شته دی د دینی اړخ باندې بیا خبرې وکړي، دا ټولو څخه بیا سرغړونه ده. خو اما د پوس محل کې چې نړیوال ورسره نه اړیکې لري، د څار بنټ سټونه ورسره اړیکې نه لري، نو د دوی څخه د پښتنې کولو د نړیوال بنسټونه هم نشته.
مننه مومن صاحب. اوس هم د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی ته ورزو. سیدی صاحب، له دینی او حقوقي پلوه له تورونو کسانو سره ناوړه چلند څنګه یو کار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو ملمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په واقعیت کې د طالبانو د فاکتو حاکمیت چې تیر قوانین عملا ملغا کړي، نوي قوانین نه لري، یو غیر قانوني لمبو معلق حالت ده. په ډیرو مواردو کې د امنیت مسأله د شخصي سلیقوي او د افرادو د خسړیتوب پر بنیاد باندې صورت مومي. قانون اجراءات جزایی او یو سلسله د نورو قوانینو موضوع تر اوسه پورې لا روښانه نه ده. په دې ډول باندې د مطلقیت تیرانی او غیر قانوني حالت ده. په یقیني ډول باندې دلته منګه د قانونیت عدالت ادعا نشو منلای چې په طالب حاکمیت کې به وجود ولري، په صریح توګه تخلفات وجود لري او د نظارت مرجع اصلا معلومه نه ده. په دې خاطر باندې د نړیوال ټولنې تمرکز چې دلته او هلته نظارت کوي شک فورمال شکل او د خپل معاشونو د هر حالولو دپاره دي، او د افغانستان هله خلک په داسې حالت کې قرار لري چې واقعا د منلو وړ نه دي. شکر
ډیره مننه. اوس هم له عظیم عظیمي سره خبرې کوو چې د 2022 میلادي کال د جنوري له 13مې د هغه کال د اګست تر پایه د طالبانو په بند کې وو. هغه داسې مهال کابل کې نیول شوی و چې افغانستان ته د پاکستان د ملي امنیت د هغه وخت د سلاکار مهید یوسف د پلان سوي سفر پر خلاف لاریون تنظیم کړی و، خو د شغل یوسف مشري د پاکستاني پلاوي دا سفر هم بیا ونوسو. په کابل کې د پاکستان سفارت ویل چې د خرابې هوا له کبله بل وخت وځنډید. عظیمي داسې ځای کې اوسېږي چې وخت مو ډیر فرق سره لري، نو ځکه مې په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې نسوای راوستلې. مرکه مې ورسره کړې او په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې آیا واقعا د طالبانو په زندانونو کې له توقيف سویو یا هم بندیانو سره ناوړه چلند کیږي؟
د طالبانو زندانونه له ابتدا نیولې تر انتها پورې ټول وحشتو دهشتو وهلو ربړلو شکنجه کولو نه ډک دي. دا چې دوی په کومه شیوه باندې دغه بندي نسی، بیا یې څنګه انتقالوي، بیا چې هلته په زندان کې ساتل کیږي یا په توقیف کې ساتل کیږي، بعد له هغې نه چې دی څه رقم دوی ازادوي خوشې کوي له زندان نه، دغه ټولې مرحلې یعنې زه درته وایم چې د انسانیت له دایرې وتلي دي. په زندانونو کې مختلف شکنجي او هم روحي او هم فزیکي، او بعد لغینه چې بیا کله بندي دوی خوشکی له زندان نه هغه یو بل جنجالي مرحله ده، لاغه څخه ټول ازادي اخلي له زندان نه ورسته. یعنی صرف هغه مخصوص ځای نه د زندان نه خوشکی او باسي، ولی هغه نور بیا هم په زندان کې وي. فکر وکړه چې هغه په زندان کې وي، لاغه څخه ټول ازادي اخیستل کیږي. هغه کوداغه ژوند طرز او طریقه ده، هغه کوداغه هغه حق چې الله جل شانه هغه ته ورکړی دی، حق ویل دی، یا د زندان په اړه له نورو سره د خپل داستان شریکول دی، دغه هر څه دغه ټول ازادي له بندي څخه اخیستل کیږي.
عظیمي صاحب، د ملګرو ملتونو په ګډون ځینو بنسټونو له طالبانو غوښتنه کړې چې په خپلو زندانونو کې د شکنجه ناوړه چلند حتی جنسي تیری د لړۍ مخه ونیسي. ستاسو په نظر چې طالبان به د دوغو غوښتنو منلو ته حاضر سي؟
فکر نه کوم کو طالبان دی، ځکه دا وهلو ربړلو دا وحشت او دهشت د طالبانو اوس عادت ګرځېدلی دی، ځکه دوی واړه په همدغسې یو حالت کې راغټ شو، له همدې شیانو سره راغټ شو. کو دغه د څار کمیسونونه یا نهادونه ورشي او وی څاري هم کومه نتیجه نه ورکوي، ځکه موږ تاسې ښکاره وینو چې دغه درې کاله کېږي چې دوی قدرت ته بیا ځلې رسېدلي دي. ټول افغانستان یې د افغانانو دپاره زندان ګرځولی دی، ټول حقونه یې ترې اخیستي دي. هغه د تعلیم موضوع ته ورشو، هغه کو د بیان د ازادۍ موضوع ته ورشو، هغه کو په حکومت کې د خلکو سهم او برخې ته ورشو، نو دغه هر څه ترې اخیستي دي. او دا هغه شیان دي چې د میډیا په مخ کې او د دغو سازمانونو تر مخه دغه شیان ترسره کیږي. نو فکر نه کوم که دغه اجازه ورک هم کړل شي دغه سازمانونو ته او دوی ور هم شي، نو کومه اغیزه به ونه کړه، ځکه کوم کارونه چې طالبان یې ترسره کوي او هغه د بشر د حقونو څخه سرغړونه ده، هغه موږ تاسو ټول وینو، هغه ټوله نړۍ ویني، او هغه کوم پټ کار نه دی. نو کوز له زندانونو دغه د لبندیانو سره خبرې شوې دي، له هغوی څخه پوښتل شوي دي او هغه حقایق راوتلي دي چې څه حال روان ده. نو ولې څه اغیزه یې نه ده کړې او تر اوسه پورې هیڅ داسې اقدام نه ده شوی چې طالبان دې له دغه کار څخه منه شي.
یو خو عمومي زندانونه دي، یو هم ویل کیږي چې د طالبانو ځینې چارواکي خصوصي زندانونه او توقيف ځایونه لري چې هلته هم وضعیت ناوړه شول کیږي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
په ټوله کې د طالبانو دغه عمومي زندانونه کو هم دي، دا شخصي زندانونه ته ورته دي. په دې کې هیڅ معلوم نه ده چې څوک د کومې سطحې سړی دی، او د هر سطحې طالب کولی شي چې بندي سره بد چلند وکا. هغه کو اشپاس هم یې هغه صلاحیت د دې لري چې یو بندي مظلوم ووهي وی زوروي. او د شخصي زندانونو په اړه زه چې کله په زندان کې وم ما هم له ځینو بندیانو نه اورېدلي وو چې هغوی په شخصي زندانونو کې ساتل شوي وو. د یو بندي د خولې داستان دی چې ما له هغه نه اورېدلي وو، ویل کله چې زه ونیول شوم نو زه یو ځای ته انتقال کړی شوم چې هغه تحقیقي وزیر زمینی وه، او له باره نه د ماشومانو اوازونه هم اورېدل کېدل. تقریبا له لسو نیولې تر پنځلس شاوخوا دغه ورځو پورې هغه په هغه زندان کې ساتل شوی و. بعد له هغې نه بیا د استخباراتو یو ریاستونه یو ریاست ته انتقال کړی شوی و.
عظیمی صاحب، د طالبانو د لومړۍ دورې پرتله دا وار د دوی چلند له بندیانو سره بدل دی، دغه تکتیکونه څوک دوی ته ورشي؟ دغه د شکنجې موارد او داسې د ته ورته نور له خشونت ډک اعمال
تر ډیره داسې ښکاره کیدل. هغه اشخاص چې بندیان به یې شکنجه کول او حل به یې، هغوی ډیر ټرند شوي خلک وو او په هغوی باندې ډیر کار شوی و. هغه دا رقم خلک وو چې په هغه خپل مسلک کې ډیر مخکې تللي وو په هغه وحشت او دهشت او په وهلو ربړلو کې. داسې نه ښکاره کېده چې هغه دې د غره طالب وي او یو عادي طالب دي وي یا د مدرسې طالب دي وي او هغه دې دغه رقم شکنجې ورکړه. هغه کو د برق شرطیانې وي، هغه کو د بندیانو زړولو، هغه کو په بندیانو باندې د بندي نفس قید کولو. دغه شکنجې دوی دې په داسې یو ډول ترسره کولی چې یعنی مسلکي وو. دا خلک حتماً روزل شوي وو او دې ته اماده کړی شوي وو چې څنګه دغه بندي وزوروي او وی کړوي او بلاخره دې ته مجبور کړي هغه څه چې طالبان یې غواړي بندي په ځان باندې ومني. هو، طالبانو په دې برخه کې ډیر زیات تغییر کړی و نسبت تیرې دورې ته. البته تیر دوره کې دوی دغسې مسلکي نه وو د شکنجې په برخه کې، ولې دا ډول دوی ډیر پرمختللي دي په دې برخه کې او ډیر نوي شیان زده کړي دي او په مسلکي ډول باندې دغه وحشت او دهشت ترسره کوي.
عظیمي و چې شاوخوا او میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي او اوس له هېواده بهر ژوند کوي. مومن صاحب، تاسو د ښاغلي عظیمي څرګندونې واورېدې. طالبان له یوې خوا هڅه کوي چې په کور کې دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، له بلې خوا دغسې د شکنجې او ناوړه چلند موارد روان دي. ولې د طالبانو په چلند کې بدلون نه راځي؟ ورځ په ورځ د دوی دغه چلند نور هم پسې سختېږي.
اصلي مسله دا ده سالی صاحب چې اول باید د نظام د قانونمند کېدلو لپاره کوشش وشي، د نظام په مجموع کې قانونمند شي، په داخل کې مشروعیت پیدا کړي، د خلکو په مستقیمو رایو باندې یو نظام باید راشي چې خلک د هغې څخه بیا پوښتنه کولی شي. اوس خو نه خلک پوښتنه کولی شي، نه نړیوال پوښتنه کولی شي، حتی یو پنځه کسه هم راټولېدلی نه شي، دوی ترې ویره لري. نو کله چې داسې مسائل موجود وي، بیا هلته خپل سری وي، بیا هلته خپل سر باندې نیونې وي، بیا هلته ټول هغه ناوړه پدیدې هغه ناوړه څه شي وړاندوینه کېدلی شي، هلته بیا شتون لري. نو د حل لاره په مجموع کې دا ده چې نظام باید په لومړي سر کې قانون بند شي. د ټوپک په زور چې هر نظام افغانستان ته راغلی، هغې بقا نه ده کړې.
ډېر مننه سیدی صاحب. لکه څنګه چې د عظیمي صاحب په خبرو کې تاسو واورېدل، یو کس چې د طالبانو لخوا نیول کېږي تر خوشې کېدو وروسته هم ګڼ ضمانتونه ورڅخه اخیستل کېږي چې د طالبانو خلاف خوله خلاصه نه کړي. په حقوقي لحاظ کې راته ووایست چې یو انسان له توقیف او زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته څه حقونه لري چې هغه باید خوندي وي؟
توقیف تدبیری عمل دی. یو څوک تر هغه وخت پورې چې په نهایی حکم د محکمې مشروع محکمې محکوم شوی نه وي، تر هغه وخت پورې ورته د بې ګناه په سترګه کتل کېږي. دا چې یو کس نیول کېږي او هغه باید د هغه قانون په بنیاد باندې محاکمه شي چې هغه قانون مخکې د هغه ماین تخلف نه نافذ وي او ټولې خواوې پرې خبرې چې دغسې قانون شته. بل دې چې د نافذ او مشروع قانون پر بنیاد باندې کوم متخلف ونیول شو په توقیف کې، د توقیف موده باید سخت قانون تر نظارت لاندې اوسي، د محکمې د حکم پر بنیاد باندې اوسي. په ډیرو مواردو کې د 8 ساعتونو نه تر 2 ساعتونو پورې هغه توقیف شوی کس محکمې ته وړاندې کیږي. د توقیف دلایل درې دي. هغه دا چې مشکوک یا متهم د جرم په هغه جرم چې متهم دی هغه ادامه ورنکي، په شاهدانو باندې تاثیر وارد نکي، او د عدالت نه فرار ونکي. د دې دریو دلایلو د اثبات په صورت کې محکمه حکم کوي چې آیا یو کس په توقیف کې د نورو تحقیقاتو تکمیلولو لپاره پاتې شي او که پاتې نشي. بل هغه چې د توقیف مسأله حل شوه، محکمې ته وړاندې شو، محکمې باندې حکم صادر ک، او د هغه په صورت کې په اصطلاح محکوم علی شو، بیا هغه معینه جزای چې تیر کړه بیا خوشی کیږي. اما که چیرته د توقیف په موده کې کس په اصطلاح هغه جرم ثابت نشو او بې ګناه و، په دې چې اصل بې ګناهی ده، هغه شخص حق لري چې هغه موده کې چې حکومتي چارواکو مشروع حاکمیت منظور ده نیولې ده، د هغه موده تاوان ورکی د تجارت یا د بلې دا یو قانوني مشروع په اصطلاح حالت. اما د طالبانو حاکمیت هغه دی فاکتو حاکمیت هغه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې به وکړه، دلته زمونږ په اصطلاح یو د همسایگان خپل لوبې کوي. مخکې معزز ورو عظیم څو نقاط ته اشاره وکړه، د خبرو په تاکید باندې په تایید باندې زه ویل غواړم، یو زندانی چې په هرات کې د طالبانو سره زندان و، زندانی و، هغه په خپل اظهاراتو کې داسې ویل چې تاسو د دې پښتنه وکړه چې دا نه و د تعذیب او نه و د مجازات ورکول او د پروفیشنل خلکو د پاره دی. زه چې په تحلیلي بحث کې دا مسأله ارزیابي کوم، کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې زمونږ 10,000 خلک په افغانستان کې دي، دا 10,000 خلک به چیرته وي، او کله چې پروفیشنل خبره کوو او هغه تعذیبونه چې په پاکستان او ځینې پاکستان کې ما
بل سیدی صاحب ستاسو آواز پرې پرې مشتراځي، نو کېدای شي یو څه ځای ته تغییر ورکړي.
اندښکوم نو که چېرته هغه تعذیبونه چې په پاکستان کې دي او دا پروفیشنل جزاګانې چې په اصطلاح ورکول کېږي، دا چې سره مقایسه کو په ښکاره توګه ولیدلی شو چې دلته د پاکستاني استخباراتو لاس هم دی، اما په مجموع کې هغه حقوق چې دی او په اصطلاح حتی متخلف په حق کې هم کېږي، دلته د طالبانو د حاکمیت په اصطلاح زندانو کې نه مراعاتېږي. ښکاره تخلف، ښکاره غیر قانوني حالت دی، او دا وضع له سره د منلو وړ نه ده.
مننه مومن صاحب. تاسو چې هم په ټولنیزو شبکو کې فعال یاست او هم په مطبوعاتي برخه کې تاسو کار کړی دی، ولې د طالبانو خشونت د دوی څرګندونې په ټولنیزو شبکو کې د دوی تبصرې او لیکنې یو ډول خشونت، توهین او پیغورونو څخه ډک وي؟
بالکل صالح صاحب، دوی د تیر په څیر باندې هغه شلکلانو یا په شلو کلونو کې هم دوی په خپل ټولو مسایلو کې هغه مبالغه چې هیڅ ډول توجیه کېدلې نه دوی کولې، اوس هم دوی په هغه خپل مسایلو باندې یا دوی د ټولنیزو شبکو فعالین په خپل ټولو هغه ناوړو کړنو باندې یو ډول غواړي چې د درواغو پردې واشي. اما که هر څومره دوی اجازه ورنکړي رسنۍ او ته یا څارونکو ته یا هم افغانانو ته، او هر څو دوی پټ کړي، خو بیا هم دوی به کومه خوا د ولس څخه پټي، دوی به خپل مابسونه پټي، دوی به د انجونو ښوونځي پټي، دوی به خپل فرمانونه پټي، دوی به خپل نامشروع حکومت پټي. دا ټول مسایل دي چې دا خو پټي کنه، او دا ټول ته روخانه دا ښکاره ده. حتی دوی راتګ افغانستان ته چې دوی واک د ټوپک په زور باندې ونیو، دا ټول افغانستان ته او د ټول نړۍ ته روخانه ده. نو فکر نو کومه که دوی دغه د ټولنیزو شبکو فعالین دوی هغه کړنې چې باید ترسره نشي او دوی مشلانې ترسره کوي، او دا فعالین په یو ډول پرده چي
د دې په ځای چې دا فعالین د دوی په مشرانو په دې کړنو پرده واچي، ولاړ دي چې د خپل مشرانو ته دي کینی چې ولې تاسو داسې کوي، د دوی څخه دا پوښتنه وکړي ولې د دې ول سره تاسو داسې کوي، ولې خپل یو سالم مشروعیت نه ترلاسه کوي، ولې هر هغه څه چې ولس پرې خپکیږي، ولس پرې خوابدې کیږي، ولس له تاسو سره په پکې فاصله چې نیولې دا نورم ډیریږي، نړیوال چې فاصله نیولې دا نورم ډیریږي، دا ټول دا افغانستان په ضرر دي. دا د یوې ډلې دوی خود ګټې او د تاوان په کیسه کې نه دي، فقط چې قدرت وي د دوی سره. ولې دلته د افغانستان مسله جناب صالح صاحب مطرح ده، د افغانستان د یو مملکت مسله مطرح ده، د افغانستان د یو ولس مسله مطرح ده، نو دې ته په کتو باید د دوی دغه فعالین او هغه کسان چې د دوی په منځونو کې نسبتا یو څه روشن فکر دي او دغه ځینو نړیوالو مسایلو ته او ځینو ملي مسایلو ته متوجه دي، دوی باید دوی خپل مشرانو ته کینی او دا استدلال باید ورسره وکړي. د دې په ځای چې په ټولنیزو شبکو کې د خلکو سره د پښتو په اصطلاح جغری وهي، دوی د خپل مشرانو سره استدلال وکړي او په دې دي خالص.
مننه سیدی صاحب. د حقوقي نظر کډار ته وایست چې په ځینو مواردو کې شکایتونه کیږي چې هغه تورن کسان چې د طالبانو لخوا نیول کیږي بیا د مدافع وکیل د ګمارلو حق لا ورڅخه اخیستل شوی دی، نو دغه سیو محاکمه چې شفافیت پاغې کینی تورن کس مدافع وکیل ونه لري، د محاکمه به څومره عادلانه وي ستاسو په نظر؟
سیدی سوال ما درجو.
بله و سیدی صاحب تاسو درجو.
دقیقا د قرون وسطایی فکره د دولتداری د اصول او د قانونیت د اصول او بی خبره فکره او د قانونیت نه د بی خبره فکره د قانون د نشتوالی په صورت کې د طالبانو د حاکمیت کړنې لسره د منلو وړ دي. هر څوک چې دستگیر شي مشکوک، هغه ته باید په معین وخت کې مشخص تر ظلم لاندې اتهام ابلاغ شي، ورته وخت ورکړ شي چې څارنوال یا مستنطق چې پروفیشنل کس دی او هغه څوک چې نیول شوی دی هغه معمولا غیر پروفیشنل دی، هغه ته هم د دې زمینه برابر شي چې پروفیشنل او مسلکي کس یعنی وکیل مدافع ولري. په هغه مواردو کې چې وکیل مدافع نه لري، محکمه دی هغه ته وکیل مدافع ته انکار او سلسله نور طرز عملونه قواعد او قوانین دي چې د قانونیت د حکومت لاندې هغه باید مراعات شي. متاسفانه طالب چارواکي د غټو چارواکو د اظهاراتو په صورت کې داسې شیان ورنه اورېدل کیږي چې معلومه کېږي سره په قانون او قانونیت خبر نه ده. مخکې د دې نه چې د یو څوک محکوم شي هغه وخت په خپل اظهاراتو کې مجرم ګڼي او د مشکوک او د متهم خبره لسره ورسره نشته، اصل بې ګناهی د دې وخت د ته مجبورۍ چې یو څوک خپل بې ګناهی سره یو په لاسو تخلفات شته چې سره په دې باندې په یقیني ډول سره ویلی شي چې د قانونیت د حاکمیت قانون او د دولتداري نه لستره خبر نه دي. د تعجب او د تاسف خبره خود دا چې یو ظلم په اظهاراتو کې ویلی چې د اسلامي شریعت تر نامه لاندې مدون کې په استلار شه نشته، دا شخصي فتواوي دي. د اسلامي اصول په چوکاټ کې د قانون مدونول مشروعي قانون ایجادول د ضرورت دی او چارات زنګ وښ د اسلام دین ته دی توین کو تر حال چې د دې کس په استلاله د تفکر افراد لسره په قانونیت خبر ندي او د مختلف او موجوده فتاوا او په وجود کې د مدون مشروع قانون نشتون کاملا واضح او سري خبر ده او اکثره دا په د نامه باندې چې موږ د اسلامي شریعت تطبیقو لسره نه په اسلام خبر دي نه په قانونیت خبر دي او نه په دولتداري. متاسفانه دا حالت دی چې تحمل وړ نه دی.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي رادیو واوریدنن مو پر دې خبرې وکړي چې آیا واقعا د طالبانو په توقيف ځایونو او زندانونو کې له توقيف سویو او بندیانو سره نوړه چلند کیږي. د پروګرام ملمنو د چارو شنونکو صابر مومند، د غرض د دینی او حقوقي چارو په صلاح الدین سیدی، د عظیم عظیمی سرګندونی مو هم واوریدی چې شاوخوا و میاشتې د طالبانو په بند کې تیری کړي. لوریدونکو هم مننه چې د بحث تر پای را سره وه.